قابل قرار دهد که برایشان کمر شکن نباشد.
سلامت باشین.
زنده باشین.
سلامت زنده باشین که به برنامه تشریف آوردین. تشکر از شما همچنان شنونده عزیز. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شما. خدا نگهدار.
ډیر زیاتمن لتاسو او قدرمن ملمت څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. پاکستان یو بار بیا چمتواله خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړي. ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان کډوالو د ستونزې د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. خغل فرهاد وی د یو این ایچ سی آر د اجرایوي کمیټې په ناسته کې به د افغان کډوالو د هغو د ستنولو او د بیا ځای پر ځای کولو په اړه بحثونه په یوه خاصه غونډه کې د مرستندویو هیوادونو په ګډون ترسره شي. د فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د مرستندویو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. پاکستان یو ځل بیا چمتواله خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتا جزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رډیو ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د سولې خبرې چې د روژې په میاشت کې پیل شوې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وسنډیدي. سرتا جزیز همداراز د پاکستان پر ضد د افغان چارواکو وروستیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل د افغان حکومت تورونو پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي او زیاته کړي چې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتا جزیز نن په کابل کې د افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ د ټولنې یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او نور افغان چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو وزیر سره چې کابل ته د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی کتلی دي. نوموړي د ایران د کورنیو چارو وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي. سید حسین علمی بلخی د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فزبی سره چې پرون د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید په کتنه کې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ترمنځ د درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کړی. دواړو وزیرانو په ایران کې د ایرا غیر قانوني کډوالو ته د استوګنې د قانوني اسنادو د ورکولو په اړه خبرې کړې او پریکړه یې کړې چې دواړه لوري دي دا هغه افغانانو د ثبت او راجستر لپاره چې په ایران کې د استوګنې اسناد نه لري وګړه طرحه برابر کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجاني اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغه بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوسمهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجاني چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې همداراز زیاته کړه چې د دې موافقې د څېړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټه جوړه کړي. د ایران یو جګپوړي چارواکي پرون خبر اعلان ته وویل دا کمیټه به په راتلونکو څو اونیو کې د دې موافقې په اړه پریکړه وکړي او ښایي پارلمان په شاوخوا یوه میاشت کې رای ورکړي. لاریجاني وویل چې د شخصا دا موافقه ښه ګڼي خو خبرداری ورکړ چې ښایي ځینې مخالفتونه هم ورسره وشي. له دې مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړی و چې د نړۍ قدرتونه دې پر ایران بندیزونه لرې کړي او که داسې ونه شي نو اټومي موافقه به هم نه وي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویل بندیزونه به د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د موافقې له عملي کېدو وروسته لرې کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون له دې مخکې ویلي و چې ټول اروپا په ویره کې د ځکه مشران نشي کولی د کډوالو بحران حل کړي. اوربان همداراز زیاته کړه چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټول اروپا. انګیلا مرکل د اوربند سرګندونو په جواب کې ویل د هنګری د صدر اعظم دا خبره سمه ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال رجستر شي. خو دې زیاته کړه چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری صدر اعظم د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې لسی شنبې ورځې راهیسې په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال ګیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو هنګری وایي چې غواړي د اروپایي ټولنې مقررات عملي کړي. د هنګری پولیسو د تېرو ورځو مظاهرو په دوام چې په ترڅ کې کډوال جرمني ته د تلو غوښتنه کوله، د کلیټی پلوم د اورګاډي سټیشن بیا پرانیست. خو د هنګری د اورګاډي اداره وایي د لویدیځو هیوادونو ته مستقیم سفر نه یې ځنډولی. او دوه برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي و پرون خوشې شول. جک نراهن او کمرمن فلیپ پندلبوري تیره اونۍ د ترکیې په جنوب ختیځ ښار کې دیار باکر کې ونیول شول. دا دوه خبري اعلان په یوه سیمه کې چې اکثره کوردي ځوانان له امنیتي ځواکونو سره نښتې کوي ونیول شول. ویل کېږي د دې برتانوي خبري اعلانو ژباړونکي محمد اسماعیل رسول چې هغه هم پولیسو نیولی او تر اوسه نه دی خوشي شوی. د دې درېو کسانو نیول د بشري حقونو د مدافع ډلو، رسنیو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې له سختو اعتراضونو سره مخ شوي وو. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ تاسو نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د کابل د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته ویلي چې اسلام آباد د کابل له خوښي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی.
روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي.
دا نوموړي د دې سرګندونو بشپړ ریپورت لرو. همدارنګ به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې له لوري د یوې نجلۍ او هلک په عام محضر کې وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف بلل دي. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې ملګري ملتونه وایي په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 140 سره کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي دي. دغلته له یو افغان زلمي سره غږېدلی یو. همدارنګه په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړی دی. دا مسله هم څېړو. که وخت و ځین نور ریپورټونه به هم ولرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خو دلته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل تایم کان برابروي. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښي سره هر راز همکاري ته چمتو دي. په دې اړه به نور تفصیل احمد تکل نو اورو.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي ک افغان حکومت وغوړی هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وزندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي. او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمری په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د مولا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن کړی. له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارتي هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د ده د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړې. سیګار په خپل یو نوي ریپورت کې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د حوالې په یو پروګرام کې په ناغېړې تورن کړی دی. احمد تکلې په اړه تفصیل لري.
دوستانو د تیروتنی له کابل بخنه غواړو د ریپورت اوس نشر ته چمتو نه دی. یو بل ریپورت راخلو وغدا دی چې ناتو یا په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو لخوا د غوڅ ملاتړ په نوم ماموریت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو غوره روزنه، تجهیز او مشورې زیات وخت اړتیا لري. امریکایي څلور ستوریز جنرال چې په اروپا کې د ناتو ائتلاف د قمندان په اسکار کوي د پنځشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان ته ویلي چې طالبان اوس هم د افغانستان لپاره سترګواخ دي. په همدې حال کې د ناتو د پوځي مقام د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان همکاري مهمه ګڼي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت لري.
په داس حال کې چې افغان ځواکونه تل د جګړو په میدان کې خپل وړتیا ښودلي، خو له دې ټولو سره سره وخت ناوخت د روزنې او تجهیز په اړه بحث هم راپورته شوی. افغان چارواکو چې ډېر ځلې په هوایي، استخباراتو او لوجستیکي برخو کې د مرستې غوښتنه کړې، اوس د افغانستان نه بهر د ناتو یو لوړ پوړی قمندان هم دا مرستې مهمې بولي. د اروپا لپاره د ناتو د عالي ائتلاف قمندان جنرال فیلیپ بریدلوف د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان ځواکونو په تجهیز ټینګار وکړ، خو یې ویل چې دا کار زیات وخت اړتیا لري. خاغلی بریدلوف وایي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو کړنې د ستایلو وړ دي او په دغه هیواد کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لا وخت اړتیا لري ترڅو دا چاره لا ښه شي.
څو کاله پخوا پوهېدو، اوس هم پوهېږو او په راتلونکي کې هم باید پوه سو چې موږ په څلورو برخو کې د افغان ځواکونو سره خپلو هڅو ته دوام ورکوو. هوایي وړتیا، استخباراتي، لوجستیکي او په ټولو برخو کې عمومي پاملرنه باید پیاوړې سي.
د نوموړي په وینا افغان ځواکونو تر دې مهاله په یوازې ځان په خشان سره د هیواد دفاع کړې ده. دا په داس حال کې ده چې افغان ځواکونه د روان میلادي کال د پیل رئیس د طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې په نامه د بلې سخت دریځې ډلې سره په یوازې ځان په جګړه بوخت دي. د ناتو څلور ستوریز دا جنرال اوس هم وسلوال طالبان د اسلامي دولت یا داعش ډلې په پرتله د افغانستان لپاره غټ خطر یادوي. نوموړی وایي طالبان په ټول قوت سره هڅه کوي چې افغان ځواکونه کمزوري کړي او دا هغه څه دي چې دوی پکې ناکام شوي دي. بلخوا په داس حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو په بل شکونه ډېر شي وی، ښاغلی پلیف بریدلوف وایي چې پاکستان باید د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
موږ د افغان حکومت د دې هڅو څخه ملاتړ کوو چې پاکستان دې د خط په اوږدو کې پاملرنه ډېره کړي. زما په نظر موږ ټول په دې موافق یو چې د پولو په اوږدو کې د ستونزو ځواب د دواړو هیوادونو ګډې هڅې دي.
نوموړی وایي چې دی د افغانستان وضعیت څاري او په تېره میاشت کې د وسلوالو مخالفینو حملې د کال د نورو میاشتو په پرتله کمې شوې دي. د افغانستان څخه بهر د ناټو دا جنرال داسې وخت د افغانستان په وضعیت غږیږي چې کارپوان وایي افغانستان خپل وضعیت هله ښه کولی شي چې نړیوال ځواکونه د تجهیز په برخه کې خپلې کړې ژمنې ژر عملي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
لا یوی اونې زیات وخت شو چې د نړۍ او اسلامآباد ترمنځ خسیدل لارې د ترافیکو پر مختړل شوې. د سیمه اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو په دې لارې کې دیوالونه وهلي او چاته د تلو راتلو اجازه نه ورکي. د کونړ د امنیې قومندان بیا وایي چې له سړک څخه د ماینونو او دیوالونو لرې کولو لپاره عملیات پیل کړي او څو ورځې وخت به ونیسي چې ټول خندونه له سړک لرې شي. روحل انوري له سیمې نور تفصیل راکړي.
د کونړ د ناړۍ او نورستان د کامدیش او برګي مټال ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې لیوی ونې ډېر ورځې وشو چې د دوی سیمې ته غزیدلې لارې کې وسلوالو مخالفینو دیوالونه جوړ کړي، لغرونو یې غټي تیږې راغورځولې او په سړک کې ماینونه ځای په ځای کړي دي. خو تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلې چې لارې کې پراته خنډونه لرې کړي.
پښتنن دا عوام ولا جنان او ماسمان مریضان دې رکه دې چې ولا چې څو ډېر پیاده پیاده چې دې را من پرون خپل پرون جنان را واغې مستل دې.
د نورستان د کامدیش او برګي مټال ولسوالي وسیدونکو وای په خپل سیمه کې هم د لارې پوغدو کې ډېری امنیتي ستونزې لري. کله چې له ډېرو مشکلاتو غاللو ورسته ځانونه د کونړ غزیابات تر ورسوي، هلته هم وسلوالو مخالفینو له یوې خوا په سړک کې دیوالونه کړي او له بل لوري د غرونو په لوړو څوکو کې وسلې لګولې او چې څوک پر سړک حرکت ته زړه خکړي نو پرې ډزې کوي چې دې کار خلک حیران کړي دي.
خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي، سخت مشکلات دي، مواد هم په خلاصېدلو کې دي او ډېر خلک په تنګ دي، د حالت نه سخت په تنګ راغلي دي.
دوی وایي په خوا به چې د ناړۍ او اسداباد ترمنځ لاره بنده شوه، دوی به د اړتیا وړ شیان د پاکستان له چترال راوړل. خو څه موده وړاندې چې د ناړۍ په ریکارډ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستانی او ملیشو په منځ کې جګړه وشوه، له هغه وروسته هغوی هم لار تړلې ده.
برګ مټال او د کمدیش تر نړۍ خلک حتی د غازی آباد خلک چې دي دغه مریضان به زیاتره شتال ته بتل، دروش ته بتل، پاکستان منطقې ته هلته بتل کنه تداوی لپاره بتل. نو شتابان غلاره بند شي خو خلکو لپاره یو کړاو دی، هغه لاره هم بند شي او دغه ته په داخل کې دغه غازی آباد لاره د نړۍ لاره دام بند شي نو خلک خو
د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار وای د لارې تړل کېدو په وجه ولسی وګړي ستونزو سره مخ دي او د هر سات تیرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي.
دا ورځې کې تقریبا چې لاره بند ده، د نړۍ او د غازی آباد ترمنځ لار بند ده، هلته خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. دلته اکثره محصلین بری سار دي، خوراکي مواد چې دي دا نشته دي، هلته خوراکي موادو کمبود دي، خلکو مشکلات زیات شوي دي، نرخونه زیات شوي دي، مریضانو انتقال نه کیږي.
هغه له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور دې په ولس رحم وکړي او د لارې خلاصولو کې دي پوره هڅې وکړي.
زمونږ د دواړو خواونه غوښتنه ده، د ولس د نمائنده په حیث باندې دغه لار د ولسونو په مخ کې پرانستل شي او د ولس په آرام سره خپل ژوند وکړي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو یې په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي، څو د ناړۍ او اسداباد ترمنځ په لاره کې پرتی امنیتي ستونزې له منځه یوسي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملونو د ننیول کېدو له امله په هیواد کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شوې. په دې موضوع یو رپورټ لرو، خو مخکې له دې نه چې دې رپورټ ته ورشو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې لوري د وینجلې او هلک په عام محضر کې په شلاق وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف کار بللې. په دې اړه د عصمت ساروان چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشي په غور ولایت کې د وینجلې او هلک محاکمه د اندېښنې وړ وبلله. په غور ولایت کې یو هلک او نجلۍ په خپل منځ کې د نامشو اړیکو د لرلو په تور د ابتدایي محکمې له لوري د ګڼو خلکو په مخ کې په شلاقو ووهل شول. د محکمې له لوري د دې پریکړې پر اجرا بېلابېلو ټولنو عکس العملونه وښودل. د بښنې نړیوالې مؤسسې د غور د ابتدایي محکمې پریکړه وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د دې مسئلې له عاملانو سره حساب وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لور ته شګامونه پورته شوي، خو له بده مرغه لا هم ډېرې ستونزې شته. دی وویل چې د غور د محکمې پریکړه په دې خاطر د اندېښنې وړ نه بولي چې ګواکې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون د اسلامي قوانینو د تطبیق مخالف دی.
در مخالفت با تطبیق قوانین اسلامی در افغانستان نیست.
دا وای په افغانستان کې د اسلامي قوانینو له تطبیق سره مخالف نه یو. دا خبره باید ډیره واضح وي، خو فکر نه کوم چې دوی د هر یا د حد د اجرا کېدو ټول شرایط پوره کړي وي. دوهمه مسأله د عادلانه محاکمې ده چې دوی نه د پزای کړي. مثلا دوی ته مدافع وکیل نه دی ورکړی، بل دا چې دا فیصله ابتدایي محکمې کړي. حال دا چې په افغانستان کې درې محکمې شته، د ابتدایي محکمې فیصله په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده. میرمن سمر همداراز وویل سره له دې چې څارنوال د محکمې پر پریکړې راضي نه و، قاضي د پریکړې په سبا خپله فیصله اجرا کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس د ګڼو خلکو په وړاندې یوې ښځې ته سزا ورکول د انساني کرامت سپکاوی وباله. ویویل شاوخوا چوکۍ ایښي دي، سړی پرې ناست دي او یو سړی نجلۍ په شلاق وهي. په شریعت کې همداسې نه دي ویل شوي. دی څو چې وسې رسېږي لاس پورته کوي او د شلاق وارونه کوي. هلکه او نجلۍ ته تېره اونۍ د غور په مرکز چغچران کې د پولیسو او نورو چارواکو په مخ کې سل شلاقې ورکړې شوې، خو دې مسئلې ته د خلکو پام وروسته له دې واوښت چې تلویزیونونه یې تصویرونه خپاره کړل.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ښځو د وضعیت په اړه هم د بشري حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ښودلې. دوی وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملونو نه نیول کېدل د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شي. د دې کمیسون د ښځو د برخې مشري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ وبلله. ویل چې امنیتي ځواکونه د دې پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي نه کوي. دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه وایي یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د قانون کمزوری، حاکمیت د مجرمینو نه نیول، ورته لازم اجازه نه ورکول، تحمیلي رواجونه، د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډیر نور هغه لاملونه دي چې ویل کیږي په هیواد کې د ښځو د وژنې شمېره لوړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ښځو د څانګې مشرې لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وویل د داشان نورو ډیرو لاملونو له امله د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې دغه کمیسون د ښځو د وژنې 50 پیښې ثبت کړې دي. اغلی سلطانی وایي چې ډېرې دا ښځې د هیواد په نام نسیمو کې د سړیو لخوا وژل شوې دي. دا وایي هغه علتونه او عوامل چې د دې سبب شوي دا وژنې ډېرې شي، لومړی د قانون کمزوري حاکمیت دی تر دې چې عاملین نه مجازات کیږي او کله چې جرم کوي تختي. موږ چې کله د سیمیزو چارواکو سره اړیکه نیسو، دوی وایي چې هغه سیمه زموږ تر واک لاندې نه ده او عاملین د مخالفینو سره یو ځای شوي دي. په هغو ولایتونو کې چې دا پېښې کیږي د قربانیانو څخه ملاتړ نه کیږي. نوموړي په دې نظر ده چې د هیواد په ډېرو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو حقونه د ناوړه عادتونو قرباني کیږي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې حتی ښځې 10% هم خپلو حقونو او عدالت ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په دې ورځو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې رسنیزې کیږي او تر ټولو په تازه پیښه کې د بغلان په ولایت کې یو تن خپله لور په بې رحمۍ سره وژلې ده. خو پوښتنه دا ده چې څه هڅې ګټورې تمامېدی شي تر څو زیاتېدونکی دا رقم کابو کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي غوښتنه یې دا ده چې امنیتي ځواکونه خپل رول ډېر او د داسې پیښو د عاملینو په نیولو او مجازاتو کې نغړي ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د هیواد امنیتي منصوبین تل د بشري حقونو د نقص کوونکو په لټه کې دي او تر اوسه یې لسګونه د تاوتریخوالي عاملین نیولي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش: پولیس په ټول افغانستان او له غزایه چې مونږ ته راپور را رسیږي خپل اقدامات لري. مونږ لسګونه موارد لرو چې عاملین پیژندل شوي او نیول شوي دي، خو اوس هم ځینې کسان زمونږ تر هڅو لاندې دي او هغوی ته رسیدګي کیږي. داسې موارد هم لرو چې دوی تښتي، خو مونږ هغه تعقیبوو. د ښځو د حقونو ملاتړي په لسګونه بنسټونه په افغانستان کې فعالیت کوي، خو له دې ټولو سره سره داسې شکایتونه موجود دي چې خلک د ښځو د حقونو په اړه سم معلومات نه لري. ویل کېږي چې لامدې عمله جنسي تیری، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، د ښځو وهل او ډبول، دوی ته د نفقې نه ورکول او روحي ځورونه هغه څه دي چې تر ډېره عام ګرځېدلي او د پیښو کچه یې هم لوړه کړې ده. د ښځو د حقونو ملاتړي وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو نیول او سم مجازات کولی شي د دوی په وړاندې د ورته پیښو د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
دسانو زموږ غلا آزادی رادیو ناوړی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 141,000 کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان وایي له دې پرته هره ورځ 2000 نور کسان هنګري ته په دوامداره توګه ننوځي. په دو کې تر اوسه چې دالته تللي دي 18,000 افغانان، 45,000 سوریایان او د پاکستانیانو شمیر پکې 14,200 خودل شوی دی چې زیاتره د پنجاب د صوبې اوسیدونکي دي. یو ولس کلن افغان ځوان حبیب الله دا وخت د هنګري په بوداپس ښار کې د اورګاډي په تمځای کې ناسته او هڅه کوي چې د پناه اخیستو لپاره جرمني ته ولاړ شي. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې له افغانستان اروپا ته د پناه قانونه توګه تک علت ترې پوښتلی.
کور کې چې دی مزدوري ډوډۍ خوراک دا شی هغه شی نه پوره کېږي، نه لکه سوین ته کوشش وکړه تل تر افغانستان کې تر 1500 افغانۍ وګټې، 1500 وګټې په باندې کور چول ډېر مشکل ده. کوچنی مری سیبل شی مری سیبل شی مری دا خرچه مارچه مشکل ده.
اوس داسې راته تاسو راووته لاسته تاسو په څه طریقه تر دې ځای راورسېداست؟
په چغبران په افغانستان کې سفر چیرې ست؟
نه خو تاسو مشخصه په کم ځای کې له چا سره واست؟
کندهار نه خو زغه به شلمې ژر
شانو. دوی تاسو ته څه وویل؟ تاسو رابطه څنګه سر وسو؟
کوم پښتنه پښتنه باندې مختلف پیدا کوي واغ جنرالو یا پیا افغانستان رالو ایران ته جنرالو ترکیه ته ترکیه رالو بلغاریا ته بلغاریا رالو دغه ته بل ملک ته دغه نه انګریز رالو
شاردار تو سسین تاسو څومره پیسې ورکې؟
3,00,000 افغانۍ ورکې.
یعنی دا د افغانستان کاچ اکبر تاسو کوم ځای راورسولاست؟
استنبول پورې.
ټول افغانستان تر استنبول سفر په کوم حال کې تیر شو؟ یوازې واسه ک نور خلک مو
ټول پښتانه دي، افغانان دي، پښتونان دي، اسد دي، کوچیان دي، دنیا مخلوق ده. په دا ورځ دا ورځ
سفر هم څنګه وو؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته وایم 15 مون ټوډین د خپل لښه په بلغاریا کې سفر ټول د فرانسي خدای په درې په ځنګل دی اړې په بل ځنګل شته په بل ځنګل دی په بل ځنګل شته دا ټول ستري لار ده.
نو دا په شو سفرونو کې په ګاډي کې وو؟ پس کې وو
یا دا چې د ترکیه سره وای د ترکیه مرچ ته د ایران ترکیه مرچ ته پیدا کوي 12-14 غنټې مزل پیدا رہی دی پیدا تللی او بیا دغه مرچ ته واوښتل د ترکیه مرچ ته واوښتل بیا ترکیه نن کوم فلا کوچا باران دی هغه بیا راوي سول استنبول دی کړ بیا
شا بیا لاغه روس ته تاسو کوم ځای ته لاړاست؟
بیا لاغه روس نه بیا مې یار دغه ترالو ترکیه د بلغاریا ته واوښتل بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راول واوښتاست؟ ایواز
بلغاریا تم یا هغه په چغبر سره دی نه هغه دی بیا راوړی بلغاریا ته هغه دوی شپې په درې
یعنی هغه دوی شپې سفر هم په څه کې وکړي؟ په بس کې
هغه دوی یا په غرو باندې
نو تاسو بیا تر هنګری څنګه را ورسېدل اسه په څه طریقه
انګری نه پیدا پیدا و وشتلو په ټرین کې په مټرو کې
نو اوس تاسو له څور وځي زادل ته په هنګری کې یاست
انګری کې نن شپم ستنځم د پراته یو ټیل نه بند ټول څه بند کرا په چمنو کې پراته یو
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي
خوراک موراک دې موږ خو چې پښتانه یو نه کړ چې خوان موږ نه راکې دلته دغه والا ستا سوریا والا ستا تیارا والا خلک ستا سوریا والا خلک ستا نو هغه چې خوراک ورغورځي دا ملک والا کونه اخلي نه نو ما وز دې سیب نم تیرم دې خوراک نم تیرم خپل په جیب کې کوي که نه یو خوان نه یو خواته ورځم یو پښتون کې کوم هغه نه یو سور په واخلم ځان ته شی واخلم که خپل سړی ګیر کوم هغه نه یو سو واخلم بیا ځان ته شی واخلم دا چې مو په جیب کې وره پینس دار ریلو ته ناشې کې تر دغه اتریش پورې ورسولو یا د جرمني پورې ورسولو
داسې یو دردمنه واقعیا تاسو ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چا راغلی
یا دردمنه د ضربه دغه چې وز ما خام شدا چې د شا چې د توی وسط مخ نه نه چې پاکه زه پښته درې د ولې دغه بوتونه دی مزال دی په څنګلو کې ماران ستاسو مرشان ستار شیستنه
او اوس تاسو نو راتلونکي پلان څه دی تاسو چرته تل غواړي
اوس دغه ټیم پاره کې نه شي نو موږ راتلونکي پلان دا دی چې موږ لونګ جرمني ته ځو
نو جرمنی ته ولی تاسو تللای نه سي ترين تاسو نو وړي ک څنګه
ترين مون وړي پر وشل زر پنځوي زر کسان پراته دي نو دغه د وځ موډم تبا موډم خراب تلو او دیم تبا و سوریا والا دغه ټول پراته دي دغه وځ مش کارم نه کیږي
دوستانو د یو افغان زلمی مرکه مو اوریدا چې په ناقانونه لارو تر هنګر رسیدلې د شکایتونه مو اوریدل خو دې به هم بختور دی چې تر هنګری پوری رسیدلې تر هنګری مخ کې ډیر پړاوونه شته چې ځین خلک ترې د تیرېدو توان نشي پیدا کولای تر خبرونو وروسته به د یو کوچنی ماشوم چې نه دی توانېدلې تر هنګری ورسیږي کې صدر سره شریک کړو خو سپام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ رادیو سره په یو مرکه کې څرګندونې کړې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اتومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو په تمه دی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به یې هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي او دوه برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي و پرون خوشې شو دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل د کډوالو په اړه مو مخکې یو مرکه کې د یو افغان کډوال سره مرکه واوریده چې د محل په هنګری کې دی او خپل شکایتونه او خپل مسلې زموږ اوریدونکو سره شریک کړي په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې یو ماشوم مړی موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړی د رپورټونو له مخې دا ماشوم د سوریې پناه غوښتونکی و
په تلویزیونونو او انټرنیټ کې د دغه مړ شوي ماشوم د دردونکي عکس خپرېدو چې د سمندر په غاړه پروت دی او داسې ښکاري لکه ویده چې وي خلکو ته سخت ټکان ورکړی دی په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دا ماشوم یو کلن دی خو په ځینو نورو کې څلور کلن بلل شوی دی د چې سور کمیسا او شین پتلونې پتن دي د اوبو څپو د ترکیې د سمندر غاړې ته وړی دی کورنۍ په دې هیله چې د سوریې له جنګه به یې وشوري په بیړۍ کې سپور کړی و خو له دې نه وه خبره چې د زړه دا ټوټه به یې په داسې دردونکي ډول سا ورکوي په تصویرونو کې ښودل کېږي چې د ژغورنې یوه عمله یې د سمندر له غاړې اخلي او بل ځای وړي د یو له هغو دولسو مسافرو څخه و چې د ترکیې په سواحلو کې بیړۍ ډوبه شوه او ټول مړه شول راپورونه وایي چې د دوی بیړۍ د یونان لور ته روانه وه او په لاره په اوبو کې چپه او ډوبه شوه د بشري حقونو د څار په اداره کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر ندیم هوري د دغه ماشوم تصویرونه نه هېرېدونکي بللی دي د پخپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دا تصویرونه د ګډې ناکامۍ تر ټولو لویه نښه ده. د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو کاروونکو د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د پناه غوښتونکو د دې ناوړه حالت غم وخوري. اکثره پناه غوښتونکي د افغانستان، عراق او سوریې اوسیدونکي دي. دوی په خپلو هیوادونو کې د جګړې له اوره د ښې راتلونکي په هیله د مرګ خطر په غاړه اخلي څو ځانونه اروپا ته ورسوي.
او سم مخکله د شیزوان فکر پروګرام درته وړاندې کو. د افغانستان په اړه یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړې. سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د کډوالو د رسنولو چارو وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د حل په یو پروګرام کې په ناغېړې تورن کړي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري، ورپسې شیزوان فکر پروګرام خبرېږي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرسته وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوال مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوی دی. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یو برخه وه. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو ترڅنګ له دې کار سره ډېره لیوال تیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2013 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د UNHCR ویاند نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندوی هیواد دونو د مرستې غوښتنه وشي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې میو منئ. درنو اوریدونکو په تیرو ډیر لسو کالو کې د کونړ په سین د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره ګڼش منی او سرویګانې شوي. سمو د وړاندې د افغان حکومت، پاکستان او چین ترمنځ د سورتاک په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوې وه، خو تر اوسه نه ده عملي شوې. په نننی ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دې او دې ته ورته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هرکلی وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته وایي چې د کونړ سیند د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی.
پرته له شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی له دې څخه هم وراخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې د مشرانو له لورې د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لوري د کونړ ولسونه هم په غژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفا کوي او د هغوی سره ملګرتیا خي
باور
ورکوي اور باندې کوي. د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزی په ټولو دورو کې البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو، د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا وه چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړېږي. او اوس د ملي وحدت په حکومت کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته یې له خلکو سره خبرې کړې دي او کمپاینی غونډې ترسره کړي دي، ولسونو ته یې دا وعده ورکړې وه، ولسونو ته یې دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړېدي. خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. موږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا همدومره چې د چارواکو لخوا 400 کیلووات ویل کېږي، خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه اوس برېښنا د کوچني بند څخه چې دی په مرکز اسد آباد کې هغه یو نیم سل کیلووات برق هم نه تولیدوي، چې حتی د دولتي ودانیو دغه د برېښنا ستونزې په نه ده هواره کړې. ولسونه خو لا پرېږده او عام خلک پرېږده.
خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی دار ته وایي چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي هم دلته حالات دې ته برابر و چې باید په دغه سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي، ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو؟ سلامونه.
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو په دې کې به دومره ووایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي، خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې منسټیز کارونه وکړي، خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي، خلک یو ځل بیا د جنګ په ټغر کې نه وي، ځانمرګي بریدونه، تروریستي اعمال، جګړې، ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار و هغه ترسره نه شو. د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سیند باندې د برق جوړېدل زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې یعنی د کلونو کلونو ارمان دی. یوازې وخت چې د داود خان واکمني وه داسې ویل کېده چې د سره تاقو بند باندې سروې شوه او پرېکړه شوه چې په دې به برېښنا جوړېږي. د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده. په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی څو ځل په دغه سیند باندې سروې وشوله، حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سیند باندې به برېښنا جوړه شي. زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا نه عملي کېدل، یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي، واقعا یې په داسې بنسټیزو پروژو لګولي وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي. څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سیند شي. دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هیوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله، خو دغه چا په موږ سود رانغلله. د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولي تر دې دمه بار بار وعدې وشولې، حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپاین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې ټولو، حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو. دغه د اوس تاسو ګورو چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو. د کمپاینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وې خو عملي نه شوې. د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه همدا چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کوم چې نه ده ورغوستل شوی. خو زموږ ارزو ده چې کله هم په یو نظام کې یا په سره یو نظام شي د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي هغه خبره باید کوي، باید عملي کړي. او کله چې نه کوي نو بیا دې فکر کوم دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وهي دا کوي هغه دې نه کوي.
ډېره مننه ملنګزی صاحب. فضل واحد افکاری ملنګزی صاحب ویل چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې، همدارنګه افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي ترڅو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه. ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي ترڅو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور سلامینه وي؟
انوري صاحب رښتیا همدغسې ده. موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي، داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي پلي کړي او هغه نظامی کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغوی دلته یوازې د ځان نه شګې را تاو کړې
او وس چتل نو یا په زنی به سونه وسوزول او زنی چور او تعلق له خلکو باندې دی د فارس دلته په دغه سیمه کې
آبادی پاتې نشي
آبادی پاتې نشي رازو دی ته په مناګي کې یو برېښنا بند روان دی ولې اغه ام د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لور نه ده زمنګ دولت هم دی ته فاملرنه نه دا کړي په دغه باندې لس میلیون امریکایي ډالر لګيږي خو ولې یو متر والب کې وبرازي او درې زره کورونه یو ته به دغه برېښنا ورکي من چې دغه انجنیرانو سره څومره خبرې کړې دي په لس میلیون امریکایي ډالرو باندې د درې زره کورنیو روښانتیا د تخنیک د نگانه موږ مناسبه نه بولو باید دغه برېښنا بند په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي رښتیا هم دغه کمی پیسې چې راغلي وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې او اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی شوی ځکه هغوی ته ویلو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ ولې ولسمشر چې راغلی و کونړ ته راغلی و هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړې دي او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سره تاقبان د پروژې یادونه ما سره کوي خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري او د سره تاق په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نه شي برداشت کولی څو میلیارده ډالر په هغې باندې راځي چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډېر زیات خوشبینه وو ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي د هغې د ورانولو د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز ځکه چې پاکستان او چین سره ډېرې زیاتې نږدې اړیکې لري نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به اوس ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمر توګه باندې سرته رسیږي خو ولې تر اوسه پورې دغه هم څرک نه لګیږي او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغراض په خاطر باندې کول او کوچین دغه څه ته اوږه ورکړي نو فکر کوم چې ان شاء الله دغه پروژه به په سمه توګه ترسره شي پلی به شي او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وره
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه خیبر ډګر دار ته وای که چیرته د سورتاق په سیمه کې یا د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ شي د برېښنا څومره مهم دی د افغانستان لپاره د ګاونډیانو لپاره
که چیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسبه ګټه پورته شي زه دا ویلی شم په تخنیکي لحاظ خبرې نه کوم موږ چې ګورو په خپله مشاهده کوي د کونړ لوی سیند او کوچنی سیند دواړه له اوبو نه په هر وخت کې ډک روان وي نو که چیرته په هغه مناسبو ځایونو کې سرویګانی ور باندې شي وی دی الته برېښنا بندونه جوړی شي څو ګټه لري یو دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلی او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودله لدې وروسته به برېښنا ولري دوی مدار چې کونړی او کوچنی غرنې ولایت ده نو په دې ولایت کې کچیرته برېښنا مونږ دوامدار ولرو نو مونږ دلته ډېری فابریکې هم جوړولای شو هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې مونږ خو پنګوال لرو هغه کولای شي چې برېښنا کوچنی فابریکې دلته جوړ کړي نو خلک لاس په کار شي تاسو ګورئ که کله دا کار وشي نو ورسره جوخت دغه د نامنې ستونزه هم تر ډیره اواریدلی شي ملګرو خبره وکړله په د سره تاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخلې به شتون ولري خو زه په یو نظر باندې یم او هغه دا چې زمونږ په حکومت کې یا په مجموع کې زمونږ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپلو دغسو اساسي مسایلو په برخه کې هغوی جدي اقدام وکړي که د ګاونډیانو مسله انوري صاحب دلته قوانین شته هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته او هم داخلي قوانین شته موږ د هلمند د سیند په برخه کې هم لګاونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو او هغه په ډیر خډول باندې هوار شوی دی والته اوس که زمونږ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت دي د دې نه د ګټه پورته کی موږ د پاکستان ته باید ځواب ورکو او د هغې سره باید ډیپلوماتیکې او سیاسي اړیکې لا قوي شي او چې دغسې مسایلو په برخه کې هغوی ته قناع امکانات ورکړل شي. اوس پاکستان که لاسوهنه کوي د همدې اوبو نه هغوی د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه یې پرفه کړي دي، ځکه هغوی نه مولس غواړي چې موږ ترې برق جوړ شي. اوس چې دغه اوبه زموږ نه ورځي هلته هغوی په خپل ضرورتونه پوره کوي، خو خیر دا اوبه خو موږ ټول سیند خو موږ نه بندو، او کله چې دا برېښنا بند جوړېږي نو په همغه ډول باندې د ټول قوانینو ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هوارېږي. اوس یوازې او یوازې دا د ګاونډیانو ملامتیا زنه وراچوم، یوازې ملامتیا زموږ د حکومت او زموږ د دولت د دوی باید جدي اقدام وکړي او د خلکو سره کمی ژمنې کړي.
که چېرته چین او پاکستان د دغه بند جوړولو کې سستی کوي، ځنډ کوي، نو افغان حکومت ته خدا په کار چې هغوی ته ووایي چې ورو تاسو ما سره موافقه کړې ده، راشي چې دغه بند باندې کار شروع کړو.
سل په سلو کې وګورئ، د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي، واټن او فاصله هله رامنځته کېږي. انوري صاحب چې حکومت دا چارواکي دي، په دې باندې موږ اعتماد کړی دی، باور هم ورباندې کړی دی، رایه هم ورکړې ده. کله چې اوس دوی موږ ته ژمنې کوي او عملي کوي، نن دا معنا لري چې دوی موږ سره د دروغو سیاست کوي، او په سیاست کې چې کله تا دروغ وکړل، دوکه دې وکړله، فریب دې وکړه، او د ولسونو په تیروتلو باندې کار وکړه، نو دا د دې معنا لري چې هغه بقا نه لري، پایښت نه لري. نو زموږ هیله د خپل حکومت نه دا ده، د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیر باسي چې یو ځل په دې نوم باندې ووټ واخلي، رایه تې واخلي چې تاله زه برېښنا جوړوم، ستا دغه ستونزه زه هواروم، مال ووټ راکړه. کله چې ورله ووټ ورکړي، بیا ورته بله پلمه راوباسي چې ماته ګاونډی هیواد وایي، ماته نړیوال وایي. یو وروره ته قینات ورته ورکړه، تاله خو چې موږ ووټ درکړی په همدې خاطر باندې چې دغه شته ستونزې چې دي دا د مخې ته یوې خوا کې او پرمختګ وکړي. نو که بیا نه شي کولی، بیا خو ښکاره ووایه که د افغانستان ټولو ولسونو ته نه وایي، کونړ ته چې کله راتللی دلته کونړیانو ته ووایي چې وروره دا زموږ په وس کې نه ده، زموږ مدیریت او ظرف. یوه اساسي خبره انوري صاحب، د کونړ سره تل د مرکزي حکومت له لورې د مور میرې سلوک شوی دی په وچو خوړونو باندې. په افغانستان کې موږ یې د رسنیو له لارې اورو، په هغه خوړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خوړ کې هلته اوبه راټولې شي او بیا اوبه راشي، اولته د برېښنا بند چې دی هغې ته اوبه ورسېږي او بیا برېښنا تولید کړي. زموږ چې ښه اوبه شته دی، ما پخپله باندې د کونړ په استازولۍ باندې د تیر ولسمشر سره مخامخ دغه مسایل مطرح کړي دي، د هغې سره بل ځواب نه وو، او همدغه مسله وه چې موږ دلته نو چې زموږ په دولت کې د سره تاک بند جوړول دپاره یا د یو بل بند جوړول دپاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چې دې امنیت وساتلی شي. یعنی د کونړ خلک دې ته چمتو دي، بچای چې د دغه بند د دې ټولو بندونو دلته چې کوم بند جوړېږي، د سره تاک بند جوړېږي، نو د سر په بدله باندې دوی د دې امنیت ساتلی شي، خو که حکومت خپل ځان وخوځوي.
اوس پاکستان یو چین ورسره مرستی کوي په د پرمختیا په برخه کې، د برق جوړولو او نورو برخو کې. هغوی ورته یوه قولي اردو جوړه کړه د چینایانو د ساتنې لپاره، زموږ حکومت ولې داسې څه نشي کولی؟
انوري صاحب، په دې وروستیو کې چې خلک وایي چې زموږ هیلې لږې بیرته هغه مړاوې هیلې مو لږې راژوندۍ شوي دي، هغه همدا دی چې د وروستیو ګامونو د سولې په برخه کې او د همدغسې بنسټیزو او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر لخوا نه اخیستل کېږي، د خلکو یو څه هیلې بیرته راژوندۍ شوي دي. او هغه همدا دی چې زموږ ولسمشر، اوسنی ولسمشر، دا هڅه کوي خلکو ته قینات ورکی. د قینات په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک رامخته شي، که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغسې مسایلو ته دومره لیوالتیا ښایي، دلچسپي ورته ښایي، او دغه پروژه د دې لپاره ځانګړې قول اردوګانې جوړوي، خو زموږ حکومت دې هم دغسې یو عملي کار باندې لاس پوري کړي، او هغوی موږ دې ورته باید خپل هغه لیوالتیا ورته وروښیي چې موږ دومره لیواله یو، دا که ته دا مرسته موږ سره کوي، موږ در سره دا مرسته کوو. پاکستان او چین، تاسو وکتل چې د چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغی، دغه ټول مسایل چې دي هلته ورته ډېره ښه دغه ورته برابر کړي. نو موږ هم دا حق لرو د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو، د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو، او د خپلو ګټو په خاطر باندې، د خپلو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې لاس ورسره یو کړو.
ډېره مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملکزی. که چیرته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپۍ او لګښتونه چې کوم په بیلابیلو ولایتونو، ولسوالیو، کلیو کې وشو، دغه د اوبو برېښنا بندونو ته ځانګړي کړی وی، مثلا د کونړ په سیند باندې یو بند جوړ کړی وی، دا نشو کېدلی؟
په دې کې شاید نشته چې د ملي پیوستون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلی شوی دی، تر ډېره ښېګړې هم لري او بدګړې هم لري. ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوي دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو، د دې تر څنګ هغه تطبیق کوونکو ورکوونکو پوره بډې خوړلې دي. یعنې معنا نیم په نیمه بودجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده. خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلې لارې جوړولو، نو ځینې نور داسې کوچنۍ برښنایي وړې پروژې دا بګی شوي دي. خو فکر کوم چې برښنا د ژوند یوه مهمه اړتیا ده. که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي، څه ډول دغه شان نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوي دي، ځینې خو زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوچنیو کوچنیو پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنی نه لري. موږ د افغانستان خلک بالخصوص دغه د کونړ ولسونه چې موږ د خپلې ټولنې نه خبر یو، زموږ سره همدغه ارمان دی، همدغه افسوس دی چې ولې زموږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي، هغه د ژمي مو اوبه لري، د اوړي مو اوبه لري، په یو موسم کې نه وچیږي، ولې دغه بنسټیزو پروژو ته چا پاملرنه ونه شوله؟ دا زموږ داسې یو ارمان دی چې دا به زموږ سره تر پله وي. په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سیند بند جوړېده، یعنی که فکر وکړو موږ ته خو ارقام نه دي معلوم، خو شاید په میلیونونو ډالره وي چې په دغه پروژو باندې لګېدلي. خو که دغه باندې د پیچ په واړه سیند په برېښنا بند جوړ شوی وی، شاید یو 400 کورنۍ خو روښانه کړي، دا هم ښه خبره، یو فابریکه خو به په جوړه شوې وي. نو دا نه فکر کوم چې د نړیوالو سره کوم داسې خاص نظر و، زموږ د حکومت سره کوم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنۍ او وړو وړو او ساده کارونو ته مخه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اوري.
فضل واحد افکاری، تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغې برخې لپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کړه، پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي، فابریکې جوړې شي، دې سره څه شوي؟ تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي، ولس څه کړي؟
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادولی شم چې هغوی په اسدآباد کې سره راټول شو، او د دې دپاره چې د دولت نیم په څو وار د دې غوښتنه وکړله، دولت هم څو وار ژمنې وکړلې، دولت هم څو وارې دا ژمنه وکړله چې کونور دغه د سره تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیع پروژه ده، دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري کو دغه فلی کیږي. خو د کونړ ستونزه چې دا د برېښنا د نشوالي دا به منګه وارو، او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسدآباد ته راځي، ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې ده په مرکز کې ختمه شوې وه. ولې تر اوسه پورې دا دویم دریم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی، اوسه پورې په تیارو کې ناست یو. د کونړ پرهنګیان، د کونړ مدني ټولنې په اسدآباد کې راټولې شوې، او د دولت نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو تر اوسه پورې کونړ ته په دې باندې برلی نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړي او یا دغه برېښنا را انتقال کړي. چاندې شروع کړه، بس پنه راټول کړه، او د دې دفاره چې موږ به زو زمون خو نور وس نه کیږي او په دې باندې نه کیږي، دا به موږ نړیوالو ته وښیو چې کونړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې د غزوانان چې دي، دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي. یو څو ټرکه یا څو مزدي تیګه به پی واخلو او هغه بلته ورلو عملی کار باندې به شروع کړو. تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي، ځوانانو کړي دي، غوښتنې د دولت نه څو وارې کړي دي.
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولس ته څه پکار دي چې تر څو دغه کومو هیوادونو پاکستان او چین چې کومې ژمنې کړي دي دوی سره پریکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي؟
اوس د ټولو نه اړینه داره چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته موږ ورته ضرورت لرو، ولسي خلک ورته ضرورت لري، هغه داره چې دوی د یوه خوله شي، لږ تر لږه یوه خوله دي شي، او که بیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي، هغه بیا وروستۍ خبره ده. خو اوس لپاره چې موږ ورته ډېر زیات ضرورت لرو، هغه داره چې دغه دواړه ټیمونه چې د ملي وحدت حکومت په نوم باندې راټول شوي دي په یو ډانچه او یو چوکاټ کې، دوی د یوه خوله شي، ځکه چې د یو طرف نه یوه خبره کیږي، د بل طرف نه بله خبره کیږي. نو دلته ولسه هم اندېښمن کړی دی، هغه باور چې ما مخکې ورته ویل چې لږ تر لږه د خلکو هغه مړه ویلي چې یو څه را ژوندې کړي دي، په هغې کې هم دوی یوه خوله نه دي. موږ خبرونو او رسنیو او ټلویزیونونه ګورو او په دې کې دا حالات په ښکاره ډول باندې څرګندېږي. دویمه مسله دا ده چې دا د ولس ته د وس نه پورته خبره ده. د دغه سي اساسي کارونو ترسره کول چې دي، دا د حکومت د همدې لپاره دی چې باید دا کارونه وکړي. دا د ولس په توان کې نشته، ځکه چې مخکې افکاري یادونه وکړه بلې انوري صاحب دا کارونه ټول کړي دي، دا کارونه ټول کړي دي. حتی یو وخت کې داسې و چې د فرهنګیان او مدني ټولنې سره راټولې شولې، کله چې په
بازار کې د اسد آباد په ښار کې د چاندې د راټولولو یو نمایش یا یو تمثیل وکړ، نو ډیر خلک داسې وو چې هغوی خاندل. حتی هغه چا چې به لس یا شل روپۍ چانده ورکوله، هغوی به همدا ویلې چې زموږ په وس کې همدا دی چې که چېرته حکومت دا پلمه نیسي چې دلته د دې ځای امنیت ښه نه دی، موږ یې د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولی شو. ولس ته یوازې او یوازې که د امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته او کومک وکړي، او دې ته آماده دي. په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې دلته لګېدلي دي، یا لږ تر لږه د اوس مهال اړتیا چې په هغه پوره کړې ده، په هغې پروژو باندې څومره پیسې لګېدلي دي. د پی آر ټي چې دلته ولایتي بیا رغونې ډله چې په کونړ کې وه، امریکایان چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې، تاسو ته یاد شي چې موږ د ولایتي بیا رغونې ډلې د مشر سره چې خبرې کولې، وای د 400 میلیون نه پورته ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوي دي په بېلابېلو پروژو باندې. تاسو وګورئ ولسوالیو ته ورشئ، د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه، روغتیایي مرکزونه او ښوونځي چې په کومو کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول، د دې 400 میلیونو امریکایي ډالرو په سړی چې ورته حساب وکړي 100 میلیونه به په ځای باندې نه لګېدلي، نو دغه 300 میلیونه هغه دغه کې ولګېدل. د مالی پخوانی وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی، هغه چې دلته کونړ ته راغلی، ویل کونړیانو که نور هیڅ هم ونهشي د سرتاق د بند په جوړولو کې، دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک دی اجازه ورکړل شوې ده، د همدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي، دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګېږي. موږ نور څه نه غواړو، د همدغه محصول د پیسو نه دی بیرته کونړ ته یو توجه وکړي. دغه شته برېښنا بندونه چې دي، لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی، دا د نور چټک کړي. نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښيي، دیو دې سره یوه خوله شي، خپل مسایل دې اوس چې د مخالفتونو کوم مسایل دی په خپل منځ کې لري، دا دې حل کړي. او ولس د دوی سره ولاړ دی، ولس ورسره بار بار خپل امتحان ورکړی دی، بیا هم ورته ورکوي، بیا هم ورسره ژمنه کوي. زه د ولس د یو ډېر کوچني فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولی شم، لږ تر لږه زه خپل هم دا وسله راغستلی شم چې هلته امنیت وساتم، خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي.